څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د بیسات په خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد سازران، مختوري شی چاري. تمه ده چې د افغانستان د سولې پلاوی راتلونکې اونۍ قطر ته لاړ شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په کندهار کې په دوو چاودنو کې دیارلس ملکیان وژل سوي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا سو. په پاکستان کې د سیلابونو په نتیجه کې شل کسان مړه سوي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د دوو ماینونو په چاودنو کې دیارلس ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې یوه چاودنه نن سهار د سپین بولدک ولسوالۍ په لوی کاریز سیمه کې سوي.
د انفجار له کبله په ډاکسن موټر کې ناست دولس کسه ملکي سپرلۍ ټول شهیدان شوي دي. متاسفانه باید ووایو چې د چاودنې د شدت له کبله جسدونه د پیژندلو وړ نه دي.
د کندهار د وري ویان زیاتوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ په همدې سیمه کې نن غرمه د ملکیانو پر یوه مازدا ډوله موټر هم بله چاودنه سوي چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. که څه هم د وري ویان وایي چې دغه ماینونه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړای سوي، خو طالبانو د دېغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا سو. په تاشکند کې پر موافقه نن د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د یو دولتي هیات په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنۍ ته ویل چې په دې سفر کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم موافقه کیږي.
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د تجارت، ترانسپورت، پانګه اچونې او د برق انتقال زمینی مساعدول او قراردادونو لاسلیک کول دي د ازبکستان له لوري سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې افغانستان او ازبکستان به افغانستان ته د لسو کلونو لپاره د برېښنا پر لیږد موافقه وکړي. تر دې مخکې ولسمشر غني ویلي چې ازبکستان به افغانستان ته پارزانه بیه برېښنا ورکوي. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچۍ ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه شل کسان مړه سوي. دغو چارواکو نن جمعه وویل چې په کراچۍ کې له پنځو ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. په ځینو سیمو کې تر اویا سانتي مترو باران ورېدلی چې د پنځلسو میلیونو وګړو دغه ښار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کراچۍ د یوې استوګنې سیمې ته څیرمه یوازې په یوه پیښه کې اته کسان د یوه دیوال د نړېدو له کبله مړه سوي دي. د پاکستان په ځینو سیمو کې له جولای میاشتې تر نیولې تر سپتمبر میاشتې پورې هر کال د پشک کال بارونونه کې چې د سختو سیلابونو سبب کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویل چې په روغتیایي دلایلو یې له خپلې دندې د لرې کېدو پریکړه وکړه. شینزو آبی نن په یوه کنفرانس کې د دې اعلان پر مهال د جاپان له خلکو بخښنه وغوښته چې نسی کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ یوسي.
د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزې ته مې اړتیا درلوده، که څه هم په ډېر ښه روغتیایي وضعیت کې نه وم، خو بیا هم مجبور وم چې د لویو سیاسي مسایلو په اړه پریکړه وکړم.
د شینزو آبی د استعفا خبر د جاپان مالی مارکیټونه اغیزمن کړي. دغه بازارونه له مخکې هم د کورونا وایرس له کبله له بېساري رکود سره مخامخ وو. اوس به بېلابېل ګوندونه په راروانو دوو دریو اونیو کې د صدارت څوکۍ د خپلولو لپاره سیالي کوي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې پر بیلاروس د بندیزونو پر ارزونه غونډه وکړي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د اتریش په پلازمینه ویانا کې د تورته غونډې کوربه دی. دغه دوی غونډې نن جمعه داسې وخت کې ده چې اروپایي ټولنې له 1500 تر شلو پورې کسانو په بیلاروس کې په ټاکنو کې د درغلیو او د مظاهراتو د ځپلو په تور پر بندیزونو موافقه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران غواړي چې پر بیلاروس بندیزونه نور هم زیات سي. ځینو اروپایي چارواکو غوښتنه کړې چې د بندیزونو په دغه لیست کې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نوم هم ورزیات سي. د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې له مخې لوکاشینکو د پرله پسې شپږمې دورې لپاره ګټونکی اعلان سوی، په دغه هیواد کې مظاهرې روانې دي. مخالفان بیا د ولسمشرۍ بله کاندیده او د لوکاشینکو مخالفه سویتلانا سیخانوفسکایا د دغو ټاکنو ګټونکې بولي، خو الکساندر لوکاشینکو ویلي چې له واک څخه به لرې نسي. او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لینل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلارني ټاټوبي ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. میسي چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. اوسه معلومه نه ده چې میسي به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوي یو غړی راتلونکې اونۍ قطر ته د سولې د خبرو لپاره د خپل سفر خبر ورکوي. طالبان بیا وایي چې تر څو یې پاتې زندانیان نه بیا آزاد شوي خبرې نه کوي. د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلان بیا وایي چې ستونزه بله ده او هغه په هوارېدو ده.
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتېرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان د چنارتو ولسوالۍ لارې طالبانو بندې کړي او استوګنې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي.
د اختر اخواته له موږ یوه ډبه غوړي په 300 روپۍ وه د چنکۍ 3 لیټره.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د کوکنارو پر ځای د باغونو کارته مخه کړي.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا مبالغه نه وي وه 3 لک افغانۍ. دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسنه تنزل.
د راتلونکو نه د بین الافغانی خبرو د پیل پاړه لا هم افغان حکومت او طالبان جلا نظرونه لري. په کابل کې د حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وای راتلونکو اونۍ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر تابیا کړي، خو طالبان وای تر څو چې له سپارل لس سره سم د بندیانو د خوشکېدو لړۍ نه وي بشپړه شوې د خبرو اترو پیل ته چمتو نه دي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس هم راتلونکو اونۍ د بین الافغانی خبرو د پیل ډاډ ورکړی و. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
د عبدالله عبدالله له پرونیو څرګندونو وروسته په کابل کې یو ځلې بیا راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار وشو. د افغان حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وایي راتلونکې اونۍ د دې خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر چمتووالی نیولی. دا خبره د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وکړه.
کوم معلومات چې موږ لرو تمه ده د سولې بین الافغاني خبرې اترې راتلونکې اونۍ پیل شي،
خو طالبان لا هم ټینګار کوي چې څو یې پاتې بندیان نه وي خوشي شوي د سولې د خبرو د پایل پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاسته ولي غږیز پیغام کې ویل
واقعیت است چې تا پروسه رهایی زندانیا تکمیل نشي
واقعیت د څو چې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړ نشي خبري اترې نه پیلېږي، ځکه د خبرو اترو د پایل شرط د سپارل شوی لیست لمخي د زندانیانو خوشي کول. کله چې د بندیانو خوشي کېدل بشپړ شول موږ په هماغه ونه کې د بین الافغاني خبرو پایل ته ژمن یو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم د پنجشنبه په ورځ وویل د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به راتلونکې اونۍ بشپړه شي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په مرکه کې کړې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پایل نسبي ډاډ ورکړ. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د پایل لپاره پرمختګونه شوي دي.
امیدوار هستیم مشکلاتی که سر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی پیدا شده ای بزرگترین فرصت حل شود.
هیله من یو هغه ستونزې به ژر هواری سي چې د بین الافغانی خبرو اترو د پایل په لاره کې رامنځته سوي دي. په دې برخه کې پرمختګونه سوي او بحثونه دوام لري. پرون د مصالحې علي شورا رئیس هم نسبی ډاډ څرګند کړ چې راتلونکې اونۍ به خبرې پیلېږي. موږ هم له طالبانو او هم له حکومت غواړو چې د خبرو اترو د پایل د زمینی برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
موثرتر انجام بده تا مذاکرات آغاز شوه.
لبلی خوا مولوی قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و، ازادي راډیو ته وویل کچېرې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دی اونۍ کې بشپړه شي راتلونکې اونۍ خبرې پیلېدای شي.
دا په هغه صورت کې چې پاتې بندیان د طالبانو خلاص شي، کاغه په دې هفته کې خلاص شي، نو کېدلی شي د ډاکټر صاحب عبدالله خبره صداقت پیدا کړي او پراتلین کارتا که خبری شروع شی.
تو اونی مخی مشورتی لوی جرگی ولسمشر غنی تسپارختن وکلا چه ده طالبان و هغه سلور سو خطرناک طالب بندیان دی خوش کلی چه حکومتی لخوش کولو ده کلی و. وربسی ولسمشر ده دی بندیانو ده خوش کولو فرمان لسلی کر خود در اوسا یوازی اتیاتان خوش شوی او نور لا هم ده حکومت زندانونو کیدی. افغان حکومت تر دی وړاندې د دې ځنډ لامل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر زندانیانو نه خوشی کېدل یاد کړی وو. همدارنګه په دې ډله کې د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو هم دا بهیر پیچلی کړی.
د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم هیله مند دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. پښتنه متره وکړه چې طالبان خو ویل دي چې دوی تر هغه د خبرې نه کوي چې زندانیان ټول خوش نشي. شاغلی ځلان په جواب کې وویل
نظر په شرایطو نظر په کارایونو کته څه وګورئ د طالبان لورې هم رسمي هیئت اعلان شو د دې لپاره چې مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخا ولی نظر په شرایطو نظر په چمتووالي چې د برخه کې وو اوس تر بل هر وخت زمونږ دي کوم سایده شوی ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
طالبان په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوش شي او له هغه وروسته به خبرو ته کښینی. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د پاتې لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره کړې ده چې نږدې یعنی ورځنیمه کې هغوی هم هغه زندانیان ازادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پوري ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنه د طالبانو لخوا شوی وي او ځینې ژمنه د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړي.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنه شوی دي همیشه تعهد وکړي دي، همیشه په خپل خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 زندانیانو د ازادېدو مسله بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب یو چارچوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خنډ سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی دا له منځه لاړ نه شي. په هغې کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولې بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی و او د افغان سرتیرو کمر ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وه هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضربه ده آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی که له مخې لرې شي دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولې طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
د سولې د چارو د وزارت له سلاکار طاهر ځلاند څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د روزګان د چنارتو ولسوالي چې د طالبانو لخوا یو ډول محاصره شوې ده، یعنی لارې پرې بندې شوې دي، هلته خوراکي مواد ډېر کم شوي دي او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د روزګان د چنارتو ولسوالي لارې طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا 30 کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د چنارتو اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د لارې په پرانیستو کې مرسته ورسره وکړي. د ولایت چارواکي د حواله لارې چارج چنارتو ولسوالۍ ته د څه مرستو د رسولو خبر ورکوي. په دې اړه نور حال لترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پور راپور کې
څکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه له سیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره سوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ پلي په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښاره رارسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخکې دونی سره مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې راوښتله پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو وخت داسې ان لا پېښه سوله چې یوه عجزه باندې په یو کور کې مین دغه پټاو سو بخار پټاو سو دا بخار د عجزې خوش کړې وې. دا داسې ان په پټو کې خلکو راخیستې وې لای بېرته وګرځولې هغو خپل ژوند له لاسه او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کښنی باندې مړې سولې یاره تقریبا دغه یولس ترسکوسه ژوند لاس ورکړی په دغه دغه باندې زنانه عمر دانه د لوژ سره ډیر مخامخ دي. دغه سره
زموږ پر ولسوالۍ باندې طالبانو وسلوالو طالبانو لار تړلې ده. موږ سره دونه ظلم کېږي چې زموږ کښنیان زموږ ماشومان زموږ عجزې د لوژ د لاس ژوند ورکړی دی. زموږ ولس دا موږ داسې نه په تکلیف یو چې د اختر اخواته له موږ یوه ډبه غوړي په 1300 روپۍ وه د کښنکۍ درې لټره دولت اس چې موږ ته یا موږ راوباسي یا موږ ته د لارې لکه
د چنارتو ولسوالۍ دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو ورباندې ځکه لاره تړلې چې د دوی په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ولې ژوند کوي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې تر هغو به لاره خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ورکړه سوي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشتوالي له امله د خلکو او ښځو مړه کېده تاییدوي خو وایي کره شمېر په لاس کې نه لري.
مشکلات ته موږ په خپلو خلو کښې غږ ورور اریانه چې څه چم وکړو حکومت سره د بشر د حقوقو د یو نامات سره مو د اوازونه رسولي په هر قسم څه په بازار کښې مو د خپل اعتبار له مخې خریداري وکړې مسلمان ولس ته مو څه نه څه ورسول هغه پروازونه داسې لوګلنډ دي چې تر اوسه هغه موږ ته نه دي رسولي کامل. دلته د اردو پرسونل پروت دی پرون 15 کسه دي 200 کیلو شانې ورته راوړي دي. دا زموږ دغه راز دي ولې په دې مجبور مکلف دي خو زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع کوي زموږ دفاع مشکله.
ولسوال وایي وسلوال طالبان تل ملکي خلک د سپار په توګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو وایي هېڅکله به په دې پلان کې بریالي نه سي. نوموړي وایي که مرکزي اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو ژوند ته پام ونه کړي نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده تاییدوي. کاریوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې د ځینو مسایلو له امله تړلې او ویلي دي چې یا د لاره به د تل لپاره تړلې وي خو نوموړي لاملونه نه دي په ګوته کړي چې ولې یې یا د لاره تړلې ده. د بشري حقونو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي. په اروزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي. د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله یې نه ده ورکړې. د دغه ولایت د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
راپورونه راغلي دي چې بعضې کسان د مرضۍ له امله وژل شوي دي یا شهیدان شوي دي. نو موږ فقط وتوانېدلو چې شپږ تنه مواد خوراکي توکي د هوا د لارې د جارې ولسوالۍ ولسونو لپاره انتقال کړو. نو پلان کښې نور هم لرو انشاءالله او کوښښ مو دا دی چې وسلوال مخالفینو سره په یو د قومي مخورو سپین ږیرو د لارې وتوانېږو چې تر څو کملاره چې دوی بند کړی د چینار ټول سوالي ورسره پر مخ
د چینار ټول سوالي ترڅنګ د ورزګان د ټول ولسوالي لاري لچیرو څلور کلون رئیس وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې او افغان پوځیان اکمالات د حواله لاري ورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چینار ټول سوالي ترڅنګ اوس د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره هم د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده.
د پکتیکا ولایت عام روغتیا ریاست ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د څه باندې 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت روغتیایي وسایل ورکړل. په دې وسایلو او توکو کې چې د پنجشنبې په ورځ وسپارل شول، له لمریزې برېښنا څخه کاریدونکي یخچالونه، د اکسیجن جوړونکي ماشینونه، د لاس مینځلو صابون او د ماشومانو کیټونه شامل دي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت د عام روغتیا ریاست سره د 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو شمېر طبي توکو مرسته وشوه. د پکتیکا د چارواکو په وینا په ورکړل شوي طبي وسایلو کې 12 د لمریزې برېښنا یخچالونه، لس د اکسیجن د جوړولو ماشینونه، د لاس مینځلو صابونونه او د ماشومانو کیټونه شامل دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د یونیسف څخه د یادو وسایلو او توکو د ترلاسه کولو په ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل، په دې سره به هغه ستونزې چې مخکې په لری پرتو سیمو او ولسوالیو کې موجودې وي څناڅه حل شي.
مخکې موږ به نور د مثلا د سیسي څخه یا د بیسي څخه پرای روغتیا مرکزونو ته روزانه شکل باندې زموږ واکسیناتور به هغه تلل. نو اوس به زموږ په هر روغتیا مرکز کې دغه یخچالونه شتون ولري، دا مشکل به چې موږ په دې برخه کې درلوده هغه برابر شي. او کوم صابون چې هغه په ملینو باندې توځي کې دا د حسابون دی ترڅو چې وکول شي چې موږ هر کور د توادار کو چې د خپل لاسونه پریمینځي او د ساري ناروغي د کنټرول او مراقبت کړي د خبر خو.
د پکتیکا چارواکو د یونیسف ادارې دا اقدام مستایل او د خلکو لپاره د معیاري روغتیا خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړ. د پکتیکا مرستيال والی شیربادشاه اورګونی د عام روغتیا ریاست غوښتنه وکړه چې مرسته شوی طبي توکي د اړتیا پر بنسټ روغتیایي مرکز زونو توار کی او ساتنی ته جدی پاملرنه ولري.
خو وختانه د نسب د ادارې له طریقه مشتا د اکسیجن د تولیدون کې د ماشینونه همدارنګ تاسو ګوري د پرجونه دي او نور وسایل د ټول ټال قیمت 9.5 میلیونه او 15 لک 800 زره دي. او د سیاتامې د ریاست نم غوښتنه ده چې دغه مواد تاسو ته نسب اداره درکړی دی، نو دل پر درکړی چې خبرونه ورنه ګټه واخلي، دغه وسایل توزیع کې شپخانو باندې ترسو موږ تاسو وطنوال ته ګټه واخلي.
مسؤولین وایي لدې مخکې د روغتیا وزارت هم د پکتیکا ولایت عام روغتیا ریاست ته د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت یوه اندازه طبي توکي ورکړي ول. پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک روغتیایي اسانتیاوو ته کم لاسرسی لري. په پکتیکا کې د معالجو خزینه ډاکټرو زیات کمښت د روغتیا د برخې له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي.
او سر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارونه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بلل دی. ترامپ پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د جمهوری غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیالي جو بایدن د دیموکراتانو په استازولۍ ټاکنو ته درېدلی دی. صفی الله سنگسی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د کانګري په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او دیموکرات ګوند کلک نیوکې وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او دیموکرات ګوند کین اړخي افراطیان دي چې د دې خبره امریکایي هیلې ګواښي.
And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow
دا ټاکنه به پریکړه وکړي چې موږ د امریکایي ژوند باندې دفاع کوو یا افراطی خوځښت پرېږدو چې په بشپړ توګه یې سره وویشي او لمنځه یوسي. دا څه به ونیسي د دیموکراتانو په ملي کانګره کې جو بایدن او د هغه ګوند په مکرر ډول پر امریکا د یوې توکمیزې اقتصادي او ټولنیزې بې عدالتۍ د مځکې په تور ګزارونه وکړل.
ترامپ زیاته کړه د ادارې څلور کاله د هغو زیانونو په جبران اعلان تیر کړل چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر رسولی وو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدغه راز وویل، ټول هغه څه په خطر کې دي چې د ده په ادارې کې ترلاسه شوي. هغه تور ولګاوه ډیموکراتان امریکا ته د یوه تر ټولو آزاده دقیقه او استثنایي ملت په توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوند کاندیدان هر وار پر یو بل سخت لفظي ګزارونه کوي، خو دا ځل د کمپاینونو له پیله کاندیدانو یو بل سخت ټکولي. د جمهوري غوښتونکو تر کنګرې څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید او کمالا هاریس یې مرستیاله شوه. ترامپ د توکم پالنې او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړو لانجو ته په اشارې وویل چې جو بایدن به یوازې پر افریقایي امریکایانو د پولیسو د ډزو په واسطه توکمیزې شخړې لا پسې زیاتې کړي. جو بایدن د ترامپ تر پرونیو څرګندونو وروسته په خپل ټویټر باندې هغه ته ځواب ولیکه. بایدن ولیکل، د تاوتریخوالي هر یو مثال چې ترامپ یادوي پخپله د ترامپ تر نظر او رهبرۍ لاندې او د هغه په ولسمشرۍ دوره کې شوي دي. بایدن چې د ډیموکراتانو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی، په خپلو لومړنیو کمپاینی غونډو کې په تېره بیا د کاندیداتورۍ د منلو په بیانیه کې وویل، که بریالی شي د دیکتاتورانو سپکوونکي ورځې به پای ته ورسوي. بایدن د پولیسو لخوا د تورپوستي جورج فلوید تر وژل کېدو وروسته د توکم پالنې پر ضد اعتراضونو ته په اشارې وویل، دا به ټول امریکا سره متحده کړي. د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په دریمه ترسره کیږي.
تاسو له پیغامونو
هندستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. هندستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې وین خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې د دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونو ته چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتي ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سفر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپله لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناکه یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راوځي. فرض مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وخت لا ایستلی هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به دغه را نه شي. مګر اما دا چې وخت بیا راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کور د خاورو سره خلک کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لڅلورمه بجو وروسته د اسدیا اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لنن کرهار علی کی د معرف وزارت باید له اول څخه تر نهم ټولګي پورې د شونځي او د پایل لپاره هم تصمیم ونیسي تر څو یې تعلیمي بهیر نور ټکنه نشي. نبی الله زابلای لارغنداب لیکي د کابل کندهار لوی لاره ډیره خرابه ده، هیله ده چې دولت توجه ورته وکړي. وحدت الله اسرابات لیکي د کونړ لنوي والی څخه هیله کوم چې د مناګي د بند برېښنا کو ژر تر ژره افتتاح کړي. ولی جان لغزنی لیکي له حکومت غواړم چې ژر تر ژره پاتې طالب بندیان خوشی کړي او د سولې خبري پیل کړي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید د سولې خبري له حکومت سره وکړي او اوربند ته غاړه کیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت د ملي د سرخان مرستې په سم ډول مدیریت کړي سو حق حقدار ته ورسیږي. بشیر حبیبزای لازر ولسوالی لیکي حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان له بنده آزاد کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې د ماینونو د دوو چاودنو په نتیجه کې د ملکیانو وژنه وغندله. د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دغو چاودنو کې دیارلس ملکیان وژل سوي دي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا سو. په تاشکند کې پر موافقه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث سوی دی. حنیف اتمر د یو دولتي هیئت په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د افغانستان علي رتبه چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د ورکوسو کسانو د موندنې عملیات روان دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ارقامو له مخې په دغو سیلابونو کې 145 کسان مړه شوي دي. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچي ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. دغو چارواکو نن وویل چې په کراچي کې له 15 ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. د اوکراین حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د بهرنیانو د تګ راتک پر مخ خپلې پولې سر له سبا تړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل چې په روغتیایي دلایلو له خپلې دندې د لرې کېدو پرېکړه یې کړې ده. شینزو آبی نن یوه کنفرانس ته د دې اعلان پر مهال د خپلو خلکو څخه بخښنه وغوښته چې نسي کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. او په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې پر بیلاروس د بندیزونو پر ارزونه غور وکړي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اتریش په پلازمینه ویانا کې دې ته ورته د غونډې کوربه دی.
وړاندې په دې خپرونه کې ازادي اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهوره ده، اوس په کې بزګرانو د باغونو کارته مخه کړې ده. د هلمند د کرهڼې د ریاست مسؤلان وایي د عامه پوهاوي تر څنګ د باغدارۍ په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تایی نادلي ته تللی.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایې خېدی. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرن سی باغ ټوله ورځ او بلګېبی. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سی نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچای پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هلې پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګي را ګرځي او ماته د خپلو نو کرل سو نیالګي په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا وینې مبالغه نه وي، واته لکه افغاني دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 لک افغانی او په تاریخ 15 لک افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دي کې د مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغ شدغه لري شاین دالری او د څوک کال د پار شکارم کی بیا نو د ډیر کش مکش د دې ودیت خې بيغمه شپیسې جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په نادلي کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کیږي خبرې لتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود و. په یوه نامه او بل نامه یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولې، بله ورځ یو بل داسې نابلده کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندئ د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک ته د خطر سره مخ. کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبومه. انجنیران د کرهنې د ریاست ته راځي کله کله ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه بلاګر سره د مشکل خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره لدی چې ځین کروندګر وایي د نادری ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی نوکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دی. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرایط هم کیفیت او هم ښه رنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت رالویدلی دی او یوه کیلو یې د $25 په شاوخوا کې قیمت لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تهری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هیله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونې کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونیو کې مو مشترسته ولدي. البته د دې لپاره چې اکثر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترلاسه، نو په دې خبرونې کې د سره مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډوم، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولی دی.
السلام علیکم، د کندهار څخه خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازول په خطو باندې کوشي اخلي، سره یو نه کتاب چې و ار تلوي د شروالي اسناد ار تلوي باران یا بعد یې ځای ونني وزي کې شي پر شمو د کوم نه نیم نه صاحب د وایي ساتو د خویش کوو دا ترتیب دې ډېر ستوري ډېر ستوري دا اړ خاص ستوري د جنگو د اړ خاص ستوري د ګندې نو چې زری و سلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شنول د کلینا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست او غوښتنه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي و مالی چې موږ سره دې پاکستان د ایران ته دې ته زموږ تګ را تګ ډېر زیات دی. پاکستان ته خو بیا به دې اندازې دې تګ را تګ دي. پاکستان ته زموږ د درخواست او افغانستان ته زموږ دغه پاسپورټونه چې بند دي یا پاسپورټونه خلاص دي خو یې بند دي. تاګ را تاګ زمونږ بند دي، زمونږ دواړو خو حکومت دې دا درخواست ولا پیشنهاد دي چې دا غلاري مونږ ته ګلان کې دا غلاري مونږ ته خلاص دي. دا څه چې زمونږ تاګ را تاګ جوړ غواړي مونږ نه شو تلای راتلې 15 ورځې ژوند دي.
الو سلام علیکم، آزادۍ راډیو ته سلامونه. بعد سلام د لوګر ولایت حضرت ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وته دي. موټر یې مړی دي، سړک یې ویجاړې کړي دي او ټولې پخې مځکې لندې کړي. تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ، دغې غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
آزادی ریڈیو سے یہ جہان مننے کو ہلمند ولایت سے خبر کو درج نظامی سیزن ہوا کو کھک باندھے درج ہلمند خل کرو نظامی سیزن ہوا خل بچے اور کل کی واسطہ لڑے یا جگہ لڑے اخ خل بچے اور کل کی اخ خل بچے نہ اور کل کی چیزیں بے واسطے یا جگہ اخ بے وز بے اولا خلق تو نہ رسی ہوئے اخ کو کھلا نہ رسی ہوئے خل کو سر سے دے قدرت من یا وسط ولری یا یو 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 کو دغه کی ولاری هغه کولای شغه کو کو رسیږي او به و خل کو ته کو کو نه رسیږي د خپل حق نه رسیږي نمبر خلاف غلاری لکه چرته سر یو مر خپل کومه کو هغه غلاری لکه نو له سر د مو سر دغه یی لګه دا دې من ده سیزانو سربازانو حق و حقوق و داغ خلق تبر سیزی بیوال بیوال خلق دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دکندار والا تصمیل دی که در سرنیولی در پا دیار لساو و تنیوی که در پارلمان در پارا چی در شکران پر در تسکیرو بانیول که دل نو د هغه ماشه تر اوسه پورې نه دي را کول شوي. دا د بستا یو نیم کال یې وشو، کال یې سبانه وشو، نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ماشات را کوي نه را کوي. اوس موږ را له چا سره ونیسو دي انتخابات ته نیسو ته ورغلي یو هغه عسکر په دروازه کښې ولاړ دي پرېږدي مو هم ده وایي څوک نشته کمیسون تړل شوی دی انتخابات کوم کمیسون چې دلې په کندهار ښار کښې دي هغه معلومات مو کړی دي. نو هغه وایي دلته څوک نشته بیا بان کښې کسونه را جوړ کړه تر اوسه پورې زموږ معاشات نه دي معلوم. وروره
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه د جری د ولسوالۍ څخه د سنګسار د وطن څخه د دیوارو د ساحې څخه د سوکیانو د مسجد څخه دا خواهش لرم په قوم نورزی په قوم نورزی د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بېنډۍ بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسوي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کښې ډېرې الې ځلې وکړي که په طالب کښې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کښې مري خو هم افغانان دي خو خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي. خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي ومن الله توفیق.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم، زه برتمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام ته ځم. مونږ مشکل لاري مونږ د کندهار او کابل د لوی لارې لوران یو. کندهار په مربوطه ده کښې مونږ پولیس څخه پنځه پنځه زره استفسار کړي. باید مونږ غږ د کندهار چارواکو پورې ورسوي دا کومه لار زموږ کښې ده.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته، زه شفیع الله رفیق یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د زرغون کلي د سیمې څخه مې زنګ وهلی دی پیغام درته پرېږدم. په زرغون کلي کښې وروره جانه دغه زما پیغام دي تر مسولینو پورې ورسېږي. وروره جانه داسې غلاوې شروع دي چې سړی ومېکه د کور راوتی په عامه یې لوکتل درولې د خلکو څخه شان اخلي. نو زما دغه پیغام دی چې باید تر مسولینو پورې دا خبر ورکول شي چې په دغه منطقي کښې د غلو مخ ونیسي. وسلام.
سلامونه نیکي له سنګره تلی یم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. پس د سلامه د یو افغان په توګه د یو وطن په توګه زما دا پیغام ده چې د ډیورنډ کرښه باندې پاکستاني ځواکونه بریدونه کوي ورځ تر ورځې مخکې را ځي. د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي افغان حکومت نه مې دا خواهش دی دغه د یو افغان په توګه د یو وطن په توګه وایم چې د دغې مخه ونیول شي. دغه زما پیغام لوړ ټولو چارواکو ته ورسوئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلامونه نیکی له احترامات اقل هم زری کوم د ننګرهار ولایت نه پسامات ما دغه پیغام لوګور چروکه تور کو روټان نو خو دربان تاجکستان درته درو سبا د کارخانه په ټاپ مودريږي اګه ته ډیورن کارخانه دې راپور شو شو نه نور او سینټرانیزي شي دي.